د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ادب کې د سفرنامې په اړه ریپورت ولرو. بیا به له وتلي افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزي سره د افسانې په نن او پرون یوه مرکه ولرو، او په اخره کې به د علي اکبر سیل په غږ کې د هغه د مناجاتو یوې برخې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سفرنامه یا یونلیک داسې یو ژانر دی چې لیکوال پکې یو ځای، سیمې یا کوم هیواد ته د تلو پر مهال د خپل سفر حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهرنیو ملکونو ته سفرونه کوي، اکثره یې د خپل سفر خواږه او تراخه له نورو سره د سفرنامې په ډول شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه، په دې رپورټ کې ورته تم شوي یو. سفر د عربی ژبې او نامه د فارسی ژبې کلمې دي چې د دواړو له ترکیب څخه سفرنامه جوړه شوي چې پښتو کې ورته یونلیک هم ویل کیږي. سفرنامه د هنري لیکونو یو ژانر دی چې لیکونکی پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاژ نه وي، بلکې لیکونکی پکې د پیښو او انځورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوال د ذوق او سلیقې پورې اړه لري. پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ غړی ډاکټر احمد علي عاجز چې په سفرنامه یې پی ایچ ډی ډیګري اخیستې، وایي چې په پښتو کې د صدیق الله رښتین سفرنامې تر نورو هغو ډېرې خوښې شوې دي.
په سفرنامه کې چا د سفرنامې حق ادا کړی دی؟ استاد رښتین دیارلس سفرنامې لیکلي دي. دا هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې دا هغه وړې وړې جملې، سلاست، منظرکشي، سادګي او د هغه اقتصادیات، معاشیات او داغه جون زاک ټول چې کوم دی قلم ته په داسې ښکلي انداز کې سپاري لکه لوستونکی وایي چې ورځې په خپلو سترګو لولم. دویم سړی چې کوم دی هغه زمونږ د دې سیمې نصر الله خان نصر، د ام سفر چې دی، د ام سفر نصر سی په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بے ځایه بنوي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل چې خپلې هم د امریکا سفرنامه لیکلي، وایي چې سفرنامه باید په دومره قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یو سیمې لیدلی یا نه لیدلی، کې لیدلی هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي، کې نه لیدلی د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې واقعي دی په خپل هغه سیمې ته روان دی. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي، د جګړو واقعیات په دې کې وي، د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي، اقتصادي پرمختګونه په کې چې مخې ته راغلي دي سیمې په برخه کې تاغې پاړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپ کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامیه پوهنتون مشر پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو پایې کې زما سفرنامه د سیده قانتا بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر کړی دی. پای کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې، خصوصا د طاهر افریدي او سفرنامه ده، داړ شپې خور ته او زه چې ځو کابل ته، پاغې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زهم ما. نو دې وجې نه هغه منظرونه چې دی طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پایې کې دای سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم و ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو، شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغه کله لیکلي دي، نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمی په نظر راځي چې پنی او تخنیکی لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین یوسفزي مرکې ته رابولم.
یوسفزي صاحب محترم، تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ماته دا ووایئ چې په خیبر پختونخوا کې چې نن سبا کوم زلمی لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي، د دغو افسانو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
زلمی چې دی نو هغه ځان سره د خپل دور معروضي حالات هم راړي، د خپل دور موضوعي حالات هم، د خپل دور ستونزې هم دا په خپل ځای ټیکته. او لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ماته په یو ټلیفوني مرکه کې وې چې یا سړیا تا هم افسانه بس کړې ده او د ځوانانو د افسانې په نوم باندې سبل څه کار شروع کړی دی، نو ته زموږ د پاسون رسالې لکه لکه افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمی خدي افسانه لیکي، په افسانه پوهېږي، درې څلور کسه داسې شته. خو چې مونږ مجموعی خبره کوو نو لکه مونږ سره زمونږ د عمر یا مونږ لږ کشر عمر یا زمونږ د عمر سړی چې د فاروق سرور هغه خواري کوي د سویلی پښتونخوا ښه افسانه لیکي، د جدید افسانې نه خبر دی. او زما خیال دی چې لس پنځلس کاله په دې کې داسې افسانه چرته زما د نظر نه تیر شوی په پښتنو پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډیرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نگهت یاسمین افسانې لیکلي دي، بعضې کسانو ولی افسانې را لیږلي هم دي. افسر د بنیر زموږ یو ملګری دی، داسې نور زلمي دي چې را لیږلي هم دي، مونږ لیکل ول هم کړي دي. خو زما د نظره داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغې زه ځان ته راښکلی یم.
که وکتی شي نو د افسانې دپاره چې کومه تیوري لیکلې شوې ده دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوی، نن هم زموږ پښتانه زلمی په هغه تیوری باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره، د نوي رجحان سره د افسانې دپاره هم تیوری نوي شي؟
زما خیال دی چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې، په انګریزي کې وشوه، بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شو. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده، یو دار چې مونږ تجربه چې کوو کله او چې کوم مونږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې، نو دا خو مونږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو. لکه ضروري چې مونږ د سخت په لحاظ سره خامخا د یو څیز سخت روان کو، لکه د سوونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې هغه ته د ارتقا د پړاون نه خپله تیریږي. دا څوک نشي چې کینی او غیلی او نوی شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دې وخت کې چې کومه افسانه لیکلی شي نو دا هغه افسانه نه ده کومه چې د نن نسل کاله مخکې لیکلی شوه. د ماهیت په لحاظ سره هم، د جملو په لحاظ سره هم، د ټریټمنټ په لحاظ سره هم، خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی. او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ردی نه یستل غواړي. علامتي افسانې ما هم لیکلې دي، خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي، ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده. که چیرې دا مونږ دې نه اپلکو نو بیا به سبل څه شی وي؟ افسانه بنی دا ټیک ته چې یو ښه تخلیق کار که اسی یو ادب لطیف ولیکي، یو نثري ټوټه ولیکي، نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شوی سیزونه دی په بلا جبو کې اوریدلی دی، هغه کې بیا هم زور دی، هغه ځان له خبره ده. او چې څو پورې مونږ د سنب خبره کوو چې دا افسانه ده نو مونږ به ګورو اصلي غوښتنې به پوره کوو، خو د جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږ د اسناپ او هولیا هم نروانو، ځکه چې هغې نه بیا انار کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپله خبره کوي چې دا زه افسانه لیکم.
ستاسې مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلی شوې ده هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر موږ او تاسو را رسیدلي دي په اومغه باندې زلمی لیکوالو ته پکار دي چې افسانې
د خپل دور د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي، روح اثر او په اکا چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې ده افسانه په خپل ازي. زه ګڼم چې د سنب پیس باندې افسانې چې کوم سفر کړی دی را رسیدلې ده او کله تجربه دا ثابت کړه چې د تجرید نه بیا واپس لړله نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي نور که څه تجربه کوي هغه نو دا هغه حق دی ځکه چې هر دور ځان سره خپلې تجربې راړي خپل سیزونه راړي خو لکه کیسه یې چې افسانې وبایلې نو بیا ورته افسانه نه شي ویلې بل چې هر څه یې نو ټیک
ښه وروستۍ پوښتنه ده یوسفزی صاحب که موږ او تاسې د نن نه نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو مثلا میر مهدي شاه بچا ولولو قلندر صاحب ولولو همداسې د هغه وخت سره امیش خلیل صاحب کیسې ولولو یا نور زموږ هغه وخت سره چې مطرح کیسه لیکوالو اجمل خټک هم کیسې لیکلې افسانې لیکلې نو هغه افسانې او د اوسنۍ دور افسانې څومره بیلانس کولای شي توازن یې
څنګه خیال چې موضوعاتو په لحاظ سره خو د نوی دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیات او په نفسیات او په یوازې توپ په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعات په لحاظ سره د نن افسانې ته بلا خبرې راغلی دي تیاره پریدي هم پای کې کار کړی دی زما په بعضې افسانو کې هم شته د فاروق سرور هم شته نور زبیر اسرت دي څومره پورې چې د افسانې د معیار خبره ده زما خیال ده چې کوم معیار زمونږ کلاسیک جوړ کړو لکه دغه د شلمې صدۍ کلاسیک دی چې پای کې قلندر صاحب د افسانې د پاره چې کوم زما خیال چې په هغې باندې مونږ یو وینچ اضافه نه ده کړې لکه د ګجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمونږ چې دغه دور کوم افسانه نگار دی د افسانې د فن چې مونږ کله خبره کوو د هغې د فني تقاضو زما خیال چې داسې څه مونږ دا نشو ویلی چې ګنې مونږ د هغې نه مخکې افسانه بوتلې ده د موضوع خبره ټیک ده موضوعات نوي راغلي دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغون دی بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلي شاعر علي اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یوه برخه
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا اسمان د خړ په لګو جوړ دې لړزان پزمکا نو راج دې د جنگ او جنون زدر نغوالم سکون د جنگ پرست لاس نیول غړی سرکار ربا زما دلدار ربا تخو یکن فیکن زدر نغوالم سکون غرون بانده کلی دی کمی دخار کلی دی دهر گلاب پشندو دور لمبی بلی دی ټول دی بے حال زبون زدر نغوالم سکون رنگ می دی جون سنگ لراول نو بہار ربا زما دلدار ربا تخو یکن فیکن زدر نغوالم سکون دوار ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا دا عباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری می دتن دی نشپن زدر نغوالم سکن جنت وطن می یزیدانو تمس پارا ربا زما دلدار ربا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بلی خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.